ازادي رادیو اوری د مازیګر څلور بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اوری چې د افغانستان د بشري حقونو د څارنې ډله وایي د طالبانو د اعلان چې په افغانستان کې به له دې وروسته پر ټولګټو پروژو حملې نه کوي دغه جګړه ځپلي هیواد لپاره ښه خبر دی. د افغان خزینه پولیسو پر ستونزو راپورونه لرو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د ازادي اوریدونکو او د مخکښو ښځو خو خپرونه د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اولی چې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي موسکو هیله لري چې د سوریې په شمال کې د حلب ښار وضعیت د روان کال تر پایه حل شي. د سوریې دولتي تلویزیون د راپور له مخې اسرائیلي جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق پر لویدیز حملې کړې دي. خو لومړی مو بعد افغانستان کورنۍ خبرونه له محمد حدیث پردې څخه واورو.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی. د افغانستان مالی وزارت په 1415 کال کې په ملي عوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفقتو عملیاتو په 13 ورځو کې له 130 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د افغان ښځو شبکه وایي چې په 15 کلونو کې د افغان میرمنو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د پام وړ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مالی وزارت په 1415 کال کې په ملي عوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د مالی وزیر کلیل حکیمی نن ولسی جرګې ته د 1416 مالی کال د بودیجې د معرفي کولو پر مهال ویل تر دې دمه 130 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې دا له ټاکل شوي هدف څخه 3% زیاتوالی ښیي.
در سال جاری عواید
حاصله تا اکنون دایوی پروان کال کې تر دې د ماته لاس شوی عواید 140 میلیارد افغانۍ کېږي چې د روان کال د عواید له پلان څخه 3% زیاتوالی او د 1390 کال له حقيقي عواید څخه 1.5% زیاتوالی ښیي. 13%
افزایش را نشان میده.
د مالی وزیر وای په 1415 کال کې د امنیتی ستونزو باوجود د افغانستان اقتصادي وضعیت له نوزلي حالت مخ پر خکې دوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق دوه عملیاتو په 13 ورځو کې له 130 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دغه وزارت د وین مرسیال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قومندانان هم شامل دي. ښاغلی راتمنش وایي چې د شفق دوه عملیات د قوس یلیندۍ د میاشتې په لومړۍ نیټه په ننګرهار، هلمند، نورستان، پکتیا، غزنی، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پیل شوي دي. د افغان خزو شبکه وایي چې په 13 کلونو کې د افغان میرمنو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د پام وړ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د دغه شبکې مشر حسینې صافی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په دې برخه کې منظمې پالیسۍ او قوانین رامنځته شوي خو عملي بڼه یې ډیره کم رنګه وه.
هغه برنامه، هغه قوانین چې د افغان د ښځو د پیاوړتیا یا د دوی د پرمختګ لپاره پلان شوی دی د عملی بڼه کمرنګو.
میرمن صفه ناسم دودونه د مافیات فرهنګ موجودیت او کم عامه په هوای د خزو پر وړاندې د توتريخوالي اومده عوامل ګني. د پداس حال کې دا چې څومره د وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خزو پر وړاندې توتريخوالي یو ملي او جدي ستونزه بللې و. خوشمنه کړي وا چې حکومت به په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. اور وسای کورنۍ خبر د سولې په نامه په کابل کې نندارتون جوړ شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د نندارتون د جوړیدو مخه ټولو په خاصه توګه د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغام رسول یاد کړل. د نندارتون د جرمنی د خیریه موسسې جی آی زیډ په مالی مرسته د وی ورځ لپاره جوړ شوی وو. په نندارتون کې د سولې سمبولونه او د سولې پاړه کتابونه او انځورونه نندارو ته خودل شوی وو. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمه او نړۍ خبرونه از ما همکاره ملالۍ بشیر دراوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي مسکو هیله لري چې د سوریې په شمال کې د حلب ښار وضعیت تر روان کال تر پایه حل کېدای شي. آر آی ای خبري اژانس نن د بوګدانوف له خولې ویلي موږ باید ترورستان په زور وباسو، همداسې لکه داعش جنګیالي چې باید له رقه او عراقي ښار موسل څخه وایستل سي. روسیه د سوریې د ولسمشر بشار اسد مهم متحد هیواد دی. د تیرو درو څلور ورځو پر مهال د اسد ځواکونو له یاغیانو څخه د هلب درې برخې سیمه نیولې ده. تاس خبري اژانس هم د بوګدانوف له خولې لیکلي چې وایي مسکو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټیم سره د سوریې په اړه په تماس کې دی. د سوریه دولتي تلویزیونی راپورونه وایي اسرائیلي جټ الوتکو د لبنان له هوایي قلمرو څخه د دمشق پر لویدیځ حمله کړې دي. د دوی په وینا په حمله کې دوه توغندي وشتل سوي چې تلفات نه لري. د سانا خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې له خولې ویلي چې دا توغندي سهار وختي د سبوره په سیمه کې لګېدلي. د دې سرچینې په وینا دا حمله د سوریه د پوځي لاسته راوړنو څخه د توجه لرې کولو هڅه ده. خبری آژانس مشخص نه دی ویلی چې دا کوم ډول توغندی وو. د اسرائیل لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. ویل کېږي اسرائیل پخوا هم سوریه ته توغندی ویشتل چې د لبنان شیعه مذهب د شیعه حزب الله ډلې د وسلو سیستم په نښه کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشوره ورکړې ده چې د روسیې پر ژمنو باور ونه کړي. د سوریه د کړکېچ ډېری ملاتړ پر مسکو اچولی دی. بی بی سی نن د جان برنن له خولې لیکلي چې په یوه مرکه کې ویلي د سوریې ولسمشر بشار اسد د سوریې د راتلونکي واک په لاس کې لري، خو د هر ډول موافقې ته د روسیې پر ژمنتیا شک څرګند کړ او ویل چې تر موافقې مخکې به روسیه د ځکنیو بریاو ترلاسه کولو ټوله وسه وکړي. د سی آی ای رئیس زیاته کړه چې په دې باور دی چې واشنگټن باید د هغو منځدري ځویاغي جنګیالیو ملاتړ وکړي چې له دمشق سره په جګړه بوخت دي، ځکه د ده په وینا سوریه، ایران، حزب الله او روسیا پرې حملې کوي. د کمپاین پر مهال ټرمپ ویلي وو چې له مسکو سره به د یو شمېر مسایلو په اړه له نږدې کار کوي، لکه د داعش ډلې پر ضد جګړه. ټرمپ په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړې او برنن به له څلورو کلونو وروسته د سی آی ای د مشر په توګه خپله دنده پای ته ورسوي. د فیدل کاسترو ایریبا نن د کیوبا له پلازمینې هوانا څخه شمال لویدیځ ښار سانتیاګو ته یوړل سي. له سوځل کېدو وروسته د ده ایره پر هغه لار وړل کېږي چې دی په 1995 کال کې د واک ترلاسه کولو وروسته پر تللی وو. د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو ایریبا د ډسمبر په څلورمه خاورو ته وسپارل سي او کیڼ اړخي لاتین امریکایي مشران او بهرني مشران به په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د سې شنبې په ورځ لسګونو زره کسان کاسترو ته د درناوي لپاره د هوانا د انقلاب چوک ته راووتل او د ولسمشر راول کاسترو لخوا دغه لاریون پای ته ورسید. راول کاسترو د فیدل کاسترو ورور وو او دی یې د عاجزانو یو عاجز انقلابي مشر باله. فیدل کاسترو چې پر یو ګوندي کیوبای شاوخوا نیمه پیړۍ واکمني وکړه، د تیرې جمعې په ورځ د نوي کلونو په عمر کې مړ سو. او د اوکران د دفاع وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره دا مهال له 5 نیولې تر 0 پورې روسي سرتیري سته. په دې شمېر کې هغه روسي پوځي پرسونل شامل نه دی چې له روسیې سره په الحاق سوي کریمیا ټاپو وزمه کې پراته دي. د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر پرون په پایتخت کیف کې خبریالانو ته وویل روسیه په کریمیا کې 30,000 سرتیري لري.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرد په کچه اټکل شوې. نن به په غزنی کې آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 2. د خراس په بدخشان کې به هم آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 4. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 15. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 9. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 10.
ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اواز یې اوریدلی شي. پولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي د طالبانو د اعلان چې په افغانستان کې بل دی وروسته پر ټول ګټو پروژو عملي نه کوي دغه جګړه ځپلې هیواد لپاره ښه خبر دی. د جوزجان امنیتي او سیمه ییز چارواکي وایي د ولایت پخوانی ولی احمد ایش چې د راپورونو له مخې د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ساتونکو له ځان سره بیولی، اوس د ملي امنیت له ادارې سره زنداني دی. یو شمیر خزینه پولیسی د خپل نامناسب کاری چاپیریال څخه شکایت کوي.
مو شما ده ایجا که هم مو یک بلاگر خانه میتانیم باقصاد پولیس نیست اتاق سعی نداریم جای سعی نداریم
ده کابل خاری او شمیر او سیدون که بیا په خار که ده جنایی پیخو ده زیادی دو چخه اندیخ مندی
خلگو نم موتر تک تاوی موبایل تی ناخی پیسی تی نواخی
ده افغانستان پاره پر زین نور موضوعاتو هم را پورو نلارو پنالیوالو مسائلو که او ریچه ده امریکا ده استخباراتو ده اداره مشر منتخب ولس مشر دونالد ترامپ تا لیران سر ده اتومی ترون ده چلو لپا باب خبر داره ور کرده ده ازادی رو ده مخخو خزو و ازادی و اوریدون که پروگرامون هم ده خبرونه پا دوهم نیمه ای که در تخبرو د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د لانچ په ټولګټو پروژو به حملې نه کوي. د هیواد لپاره چې ډیر وخت د جګړې له امله په کړاو کې تیر کړی دی د خوشبینۍ یو زیری دی. وسلوالو طالبانو پرون اعلان کړ چې له دې وروسته پر هغو پروژو هیڅ ډول حملې نه کوي چې د افغانستان ولس ته ګټه رسیږي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې د وسلوالو طالبانو د وینا ته اشاره کړې چې د هغو پروژو د امنیت ټینګولو هڅې به کوي چې د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د سازمان د بیلګې په ډول په لوګر کې د مس عینک پروژې ته چې 3 میلیارد امریکایي ډالر ارزښت لري د طالبانو ته اشاره یادونه کړې ده. وسلوالو طالبانو پرون یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې پر عامل منفیه پروژو به حملې نه کوي. په دې اعلامیه کې د ټاپي او کاسا پروژې یادې سوي چې افغانستان ته یې میلیونونه ډالر ګټه رسېدلی شي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو لسیزو کې د افغانانو پر ضد د تشدد او بربادۍ یو کمپاین چلولی او دا اعلان یې د تمسخر وړ دی. دغه سازمان د افغانستان د برېښنا د تولید پر پروژه د وسلوالو طالبانو یوې حملې ته د بیلګې په توګه اشاره کړې ده. خو دا سازمان وایي چې افغانستان د خپل اقتصاد ودې ته ډیره اړتیا لري او د طالبانو دا اعلان چې پر چولګټو پروژو به حملې نه کوي د خوشبینۍ وړ حرکت ګڼل کېدلی شي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي چې اوسمهال لږتر لږه 90% افغانان په لوږه کې اوسي او 23% افغانان بیکاره دي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې د روانې جګړې د وسلوالو طالبانو د حملو او اداري فساد له امله اقتصادي بحران لا ډیر ژور سوی دی او خلک په بېوزلۍ کې اوسي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې د زیربنایي پروژو جوړول او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت کار دی. دغه سازمان ویلي چې وسلوال طالبان باید د جګړې د قانون په عملي کولو او په بیړني ډول پر ملکی افغانانو د حملو په بندولو د افغانانو ګټو ته خپل تعهد څرګند کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه شک څرګند کړی چې وسلوال طالبان به خپل دې خبرې ته متحد پاتې سي او په سترو ټولګټو پروژو به حمله بندې کړي. د ولسمشر ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دروان کال له پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله د افغانستان دولت او خلکو ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی دی.
طالبانو په وروستۍ میاشت کې په یو لس ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، یو سلویښت روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه او 5315 کورونه ویجاړ کړي چې په مجموع کې دولتي تاسیسات او خلکو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم په دې اړه وویل چې وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حملې بندې کړي او د ملکي افغانانو ژوند ته درناوی وکړي.
د وسلوال طالبانو د دې اعلان په وړاندې د اکثر عملونو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملي پروژو د امنیت د ساتنې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستي اعلان هرکلی کوي، خو په دې هیله چې طالبان دغه ژمنه یا دغه اعلان په عمل کې عملي البته دغه اعلان عملي کړي. له دې مخکې ارګ هم ویلي وو چې طالبان باید وښيي چې دوی عملا پر عام ګټو پروژو حملې نه کوي. د جوزجان امنیتي او سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت پخوانی والی احمد ایشچی د ملي امنیت ادارې سره بندي دی. د جوزجان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې ایشچی د عبدالرشید دوستم د ولسمشر د لومړي مرستیال د کسانو لخوا نه بلکې د امنیتي ځواکونو له لورې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. خو د ایشچی زوی انجینیر باتور له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی چې پلار د تېرې جمعې په ورځ د بسکشۍ په میدان کې د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا له وهل او ډبول کېدو وروسته هغوی له ځان سره وړی دی. یوسف خانزادران پرې رپورټ لري.
د جوزجان امنیه قومندانۍ وای چې د ولایت یو قومي مشر انجینر احمد اسچی امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولې ده. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستانی د چهارشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې هغه راپورونه به بنسټ او بلل چې ګواکې ښاغلی اسچی د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی دی. نوموړی وای چې د اسچی د کورنۍ غړو هم تر اوسه دوی ته په دې اړه چې هغه د دوستم په بند کې دی شکایت نه دی کړی.
ایشچی صاحب لاله اول د جنرال صاحب په بند کې نو د ملي امنیت سره خپل استخباراتي معلومات او هغه اوس د ملي امنیت په بند کې دی. هغه له وسلوال مخالفینو سره د اړیکو درلودلو په تور نیول شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې له امریکا څخه چاپېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ایشچی له هغې وروسته د یو زري موټر په واسطه بل ځای ته ولېږدول شو چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بسکشۍ په میدان کې ووهه. په هغې ویډیو کې چې تېره جمعه خپره شوې لیدل کېږي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د بسکشۍ میدان ته راځي او ورڅخه تود هرکلی کېږي. د جوزجان امنیه قومندان د بسکشۍ په میدان کې د فزیکي شخړې موضوع هم ردوي. په همدې اړه مو د جوزجان له والي لطف الله عزیزي سره خبرې وکړې. هغه وایي چې ښاغلی ایسچی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
څرنګه چې یوه امنیتي قضیه ده نو ځکه دی له جنرال صاحب سره نه دی، باید له امنیتي بنسټونو وپوښتل شي او دا کس د ملي امنیت سره بندي دی.
خو د ښاغلي ایسچی زوی انجینر باتور بیا ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د بسکشۍ له میدان څخه د جنرال دوستم کسان وړی او بیا یې تېره شپه ملي امنیت ته سپارلی دی. نوموړی وایي چې خلک او د جوزجان امنیه قومندان د دې پیښې شاهدان دي.
زما پلار یې په تور شپه کې نه دی وړی، د جوزجان خلک شاهدان دي. موږ له امنیتي او قضایي ارګانونو غواړو چې په دې اړه څېړنه وکړي او موږ د عدالت غوښتونکي یو.
ښاغلی باتور وایي چې پلار یې له جنرال دوستم سره سیاسي اختلافات درلودل. په ورته وخت کې د لومړي مرستیال دفتر وایي هغه تورونه چې د ایسچی کورنۍ په جنرال دوستم لګولي باید ثابت کړي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرامن ټینګار کوي چې ایسچی لاله وړاندې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې وو او امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی دی. دا کس د وسلوالو مخالفینو د تمویلولو په تور د امنیتي بنسټونو تر تعقیب لاندې وو. له همدې امله د څېړنو په خاطر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی او هغه تورونه چې لګېدلي باید ثابت کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولري، خو په آر کې چارواکو په دې اړه څه ویلو ډډه کړې ده.
و موردل چې د جوزجان امنیتي او سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت پخوانی والی احمد ایشچی چې د راپورونو له مخې د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ساتونکو له ځان سره بیولی و، اوس د ملي امنیت له ادارې سره زندانی دی. د ایشچی زوی باتور ایشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې پلار یې د بسکشۍ په میدان کې د جنرال دوستم ساتونکو وهلی ډبولی او له ځان سره بیولی و. له هغه وروسته ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جوزجان او د غراز په کابل کې د امنیتي چارواکو نظر واخلي، خو هیڅوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. اوس راپورونه ورکول کېږي د جوزجان امنیتي او سیمه ییزو چارواکو په حواله چې هغه د ملي امنیت ادارې نیولی دی. دا ډول پیښې په د افغانستان په ډیرو سیمو کې پیښیږي، خو که لوړ پوړي چارواکي پکې لاس لري دا د عامو وګړو اندېښنې نورې هم زیاتوي. کابل هم په دې وروستیو کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو شاهد دی چې د کابل ښاریان ډیر اندېښمن کړي دي. یو شمیر کابل ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اختطاف او وسلوالو غلاوې پیښې ډیرې شوي چې دوی هم اندېښمن کړي او له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د کابل ښار د بیلابیلو برخو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر ورځ سیمې د وسلوالو غلاو سړي تښتونو او وژنو شاهدي دي. دوی د پیښو په مخنیوي کې پولیس په نغړې تورن کړل. د کابل ښار دوه اوسیدونکو مبین او احسان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې مبین، زه عیني شاهد یم. د اواخرو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي، مثلا هغه خلکو نه موټرې تښتوي، موبایل ته نه اخلي، پیسې ته نه اخلي، او ډېر ځوانان داسې شهیدان کړي دي.
او جوبل کړی دی
دوه مپیج د مکوریان بچا استاد کدن موبایل مام گرفتن پیسې
و مشت وړاندې په مکوریان کې یو شمیر کسان زما مخ ته ودرېدل موبایل پیسې را نو واستلې او په ما یې هم د چړو گذار نه وکړل په دغه پیش کې سخت ته پیښوم تر اوسه ها کسان معلوم نشول او لوکمت نه می هم اورتنه ده چې دغه کسانو مخاوني سي
د خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل خر په ورستۍ اونیو کې د بلابلو پیښو شاهد وو په تر ټولو تازه پیښه کې د کابل د ومی امنیتی حوزې د باغ رئیس په ساحه کې د نازیلا پونم یو د 10 کلن انجلۍ د خپل امزوی لخوا وژل شوې ده د دغه انجلۍ کورنۍ وایي چې لوري په کابل کې د سلطان رازی د خوانزي د لسم ټولګي زکونکي وو او د دوشنبه په ورځ خوانزي ته په لار وژل شوې ده تر دې وړاندې بیا د کابل په خیرخانی سیمه کې هم یو ځوان د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوې خو امنیتی چارواکي د کابل خار ورسې پیښې ناموسي وژنې او کورنۍ تاوتریخواله یادوي د کابل د امنیه قومندانې د جنایي جرمونو د سړنو رئیس فریدون عبیدی په دیړه ازادي رادیو ته ویل
په کابل خار کې ځینې پیښې شوې مونږ دا منو خو دغه پیښې جنایي اړخ نه لري د کابل د ومی ناحې پیښه چې یوه انجلۍ د خپل امزوی لخوا وژل شوې کورنۍ تاوتریخواله د پیښې عامل نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی همدارنګه د کابل نورې پیښې هم اکثره ناموسي او یا هم کورنۍ تاوتریخوالي لامل کیږي خو پولیسو خپل اجراءات کړي او تر ډیره د قضیو عاملین نیول شوی دي
خو په ورته وخت کې بیا یو شمیر امنیتی کارپوهان وایي چې په کابل ښار کې د تیرو کلونو په پرتله د جنایي جرمونو پیښې په بې ساري ډول لوړې شوې دي د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردک ازادي رادیو ته وویل چې په کابل ښار کې د غیر مسؤول وسله والو موجودیت د جنایي جرمونو د زیاتېدو عمده لامل دی
جنایي جرمونه په ښار د کابل کې د حد د اندازې نه د غلمت نه پورته دي ورځ په ورځ اضافه کیږي تاسو د ښار د کابل په څوره د ټاکسي موسم فلاش ته د دې زورمن فرنس فلاش د هر څه سره علاقه کوي فنا انده وجود په شفنا د سبت مخفي جنایات په اضافه کوي
نموړي ویل چې په دغه جنایي پیښو کې یو شمېر سازماندهي شوی او د مشخصو اهدافو لپاره تر سره کیږي خغلی وردک ل امنیت چارواکو غوښتل تر څو دغه جنایي پیښو مخنیوي وکړي او کننو د لړې به پراخ شي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ازادي رادیو هم د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 څپه اوریدل شي د ماخم لوو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي په افغانستان کې خزو پوراندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین دوام لري تر لسم د دسمبر پورې د کمپاین د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په مختلفو بڼو لمنځل کیږي په دې مناسبت غونډې جوړیږي خو آیا خزي په دې تیرو 15 کلونو کې په دې توانېدلې چې په عام زریه په عمل منفعه دولتي ادارو کې په سمتوګه کار وکړي یو برخه چې خزي ورڅخه ډیر شکایت کوي د پولیسو برخه ده یا د پولیسو سکتور دی خزینه پولیسي وایي چې په دوی په ډیر سخت چاپیریال کې سخت کارونه سرته رسوي او د دوی امتیازات هم ډیر کم دي ورسره اکثرا تبعیض کیږي سبون کاکړ پر رپورت لري
لرماش نامناسب کاری چاپیریال د ټولنی او کورنۍ نامناسب سلوک هغه ستونزې دي چې شزینه پولیس ورسره په کاری چاپیریال او کورنۍ کې مخ دي یو شمیر دغه شزینه پولیسو د چاشم په پورز ازادي رویدول چې دوی اکثرا د خپل کورنۍ سرپرستان دي او په کم معاش او امتیازونو سره د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای د دغه شزینه پولیسو لړل څخه راځي خپل ستونزې داسې بیانوي
که خودم وظیفه دارم شوهرم تدید میکنه که چرا گپش
زه دنده لرم خوان می گواخی وای چه نه وخت رازی د موټر کرایه را سره نوی په همدې ځای کې هم ډیر ستونزې لرو اسانتیا وی نشته من لزر افغانی معاش لرو دوه نیم زره د موټر په کرایه لګیږي و نیم زره پاتې کیږي چې ور باندې هیڅ هم نکیږي هر یو من و یا ات مشوان لرو
چې مشار کوم هفته هشت اولاد داریم
راز دی وای حکومت باید د ښځینه پولیس لپاره مناسب کاری چاپیریال او د ماشینو د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي. د ښځینه پولیس وای چې له کاری چاپیریال بهر هم ستونزې لري او حتی دوی نشي کولای چې په یو کرایي کور کې تر شپږ میاشتو ډیر ژوند وکړي. د دوی په خبره کله چې د کور څښتن خبر شي چې دا پولیسه ده د کور څخه ځوابوي. یو بل ښځینه پولیسه سهیلا په اړه داسې وایي:
زمنګ ماش لگ دی، یو کور هم پی نشو اخستلی. د پولیسو پختنه څوک نه کوي. مناسب اتاق نه لرو، مناسب ځای نه لرو، دلته خورز نه لرو. دغه اتاق ته وګوره، د پولیسو د تلاشی اتاق دغه ډول وي. پولیس باید قدر او عزت ولري. کور ته ځو، میړونه مو راسره جنگ کوي، وهی مو نفقه نه راکوي، خرڅ نه راکوي. څوارلس کاله کېږي چې زه پولیس یم، کور نه لرم. هر ځای کې چې اوسېږم دوه میاشتې وروسته د کور څښتن راځي، وای کور می را خالی کړه، موږ ته خطر جوړوي.
سهیلا وای غواره ده چې د ښځینه پولیسو سره طبیعي چلند ونشي او له ظرفیتونو څخه په تصمیم نیونکو بنسټونو کې هم ګټه واخیستل شي. د کورنیو چارو وزارت د معلومات له مخې اوس مهال په مرکز او ولایتونو کې 3000 ښځینه پولیسې په بیلابیلو امنیتي څانګو کې فعالیت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین د ښځینه پولیسو ستونزې مني، خو وایي چې د تیر کال په دې خوا د دوی د ستونزو د هواري او ورته د غوره کاري چاپیریال د چمتو کولو په هدف هڅې پیل کړي دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از سال گذشته به ایتر هم بیشترین تمرکز مایی است که ما
دیوائی ده تیر کالا پا دی خواز مش تنگار پردیده چی شزینه پولیس ده کاری او مسئولیتی اصان تیایو برا بری کرو پا کابل که چی شزینه پولیس کومی ستونزی لری حق محواری کردی. داغ پرگرام با پر طول ولایتون که هم عملی کرو کوشش کهو داغ پرگرام طول ولایتون توازه و خو اوز هم زموش پا زینو برخو که ستونزشتا.
اما هنوز هم در یک بخشی از کارهای ما مشکلات هنوز هم وجود داره.
هغه شزی چی د ملی پولیسو پلیکو کې فعالیت کوي وایي که حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، د پولیسو پلیکو کې شاملېدو په برخه کې به د ښځو او نجونو لیوالتیا راکمه شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ښځینه پولیسو د ستونزو په باب مو واورېدل. د کندوز پولیس بیا وایي چې کافی درنې او سپکې وسلې او پوځي تجهیزات نه لري او هغه هم چې لري د وسلوالو طالبانو په نسبت ډیر وروسته پاتې دي. کندوز هغه ښار دی چې دوه ځلې د وسلوالو طالبانو لخوا د موقت وخت لپاره نیول شوی و. نور تفصیل یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین پر راپور کې.
په کندوز کې سیمه ییز پولیس وایي چې د سلاح او پوځي تجهیزاتو له نشتوالي سره مخامخ دي. هغه شمېر امنیتي ځواکونه چې د سیمه ییزو پولیسو په نوم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې فعالیت کوي، دوی وایي چې د سپک او درنو وسلو همدارنګه د پوځي تجهیزاتو له نشتوالي سره مخامخ دي. په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو یو تن قمندان محمد کریم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دې ولایت په نامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په ګرونو کې ناس دي، خو د سپک او درنو وسلو له نشتوالي سره مخامخ دي.
اکمل شای مو در شدید او فلان جنگ خدا میکنیم، از پیشتر خوبتر جنگ خدا میکنیم، فلان ما شد نه
داریم. موږ اوس هم د طالبانو پر وړاندې جنگیږو، خو کومک په سپک او درنو وسلو سنبال شو او موږ ته هم وی ټانک را کړل شي، نو لکبل به طالبانو ته د سر پورته کولو وخت ورنه کړو. په ورته وخت کې د سیمیزو پولیسو یو بل قماندان محمد شفیق بیوی چې د سیمیزو پولیسو په پرتله وسلوال طالبان په پرمختللو سپکو او درنو وسلو باندې سنبال دي. د سیمیزو پولیسو دغه قماندان وایي که چیرې حکومت دوی په سپکو او درنو وسلو باندې سنبال کړي، نو ډېر ژر به د خپل د کنټرول لاندې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي.
ما تقریبا 7 سال مشه د پرسای پولیس محلی ما وظیفه اجرا نکنم.
دښمن زموږ پر وړاندې هر ډول وسلې کاروي، ځکه هغوی په سپک او درنو وسلو باندې سنبال دي، خو موږ یوازې کلاشینکوف په اختیار کې لرو او له خپلو سیمو څخه دفاع کوو.
خوستای خود از منطقه خود ما دفاع میکنیم.
بل خو د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی بیوی چې سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو په شان هر ډول پوځي امکاناتو څخه برخمن دي، خو هڅې روان دي څو د دغو ځواکونو شته ستونزې هم هوارې شي.
دا اوس هم فعلا زه په یو پوسته کې یم او دا خپلې پوستې ګورو، کنترولوي د اشای باتا البسا او دا ټول مشکلات ګورو. انشاءالله دا ټول مشکلات ورته حلوو. نو فعلا موږ هیڅ نوه مهمات کمبود په پوستو کې نه لرو. شپږ د خدای خپل ذخایرم لرو، بیپوګانې زموږ ستوکونه مهمات پکې ډېر دي. سر په البسا مشکل لرو چې هغه البسا هم زموږ را روانه ده. امیدوار یم چې دغه دوه درې ورځو کې ټول زموږ پولیس، ملي پولیس، محلي پولیس ټول د البسې نه اکمل شي.
د یادولو وړ ده چې له 2010 کال را په دې خوا سیمیزو پولیسو د کورونیو چارو وزارت په چوکاټ کې د کندز ولایت برسیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی او اوس مهال د کندز په ولسوالیو کې او مرکز کې د جګړې په لومړۍ کرښې کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي. دغه امنیتي ځواکونه وایي که چیرې د دوی ستونزو او غوښتنو ته په وخت سره پاملرنه وشي، نو ډېر ژر به د خپلې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کندز د سیمه ایزو پولیسو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي کافي سپکې درنې وسلې او دغه راز پوځي تجهیزات نه لري. د خپرونې به دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې هم اوري چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر، منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته له ایران سره د اټومي تړون د څېړلو په باب خبرداری ورکړی. خو اوس به یو ځل بیا ملالۍ بشیر ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان میرمنو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د پام وړ عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق دو عملیاتو په تیرو 10 ورځو کې له 130 زیات وسلوال مخالفین وژلي دي. د افغانستان مالیه وزارت په 1995 کال کې په ملي عوایدو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. ټاکل سوی د هوانو وردی د ملکی ادارې د هوا پیژندنې د برخې یولس کارکوونکي د تخصصي زده کړو لپاره ترکیې ته واستول سي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي مسکو هیله لري چې د سوریې په شمال کې د حلب ښار وضعیت د روان کال تر پایه حل کېدای سي. د فیدر کاسترو ایرې به نن د کیوبا له پلازمینې هوانا څخه شمال لویدیز ښار سانتیاګو ته یوړل سي. او د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته مشوره ورکړی ده چې د روسیې پر ژمنو باور ونه کړي. د سوریې د کړکیچ ډیره ملامتي پر مسکو اچولې ده.
او اوس هم مرزیه احمدزی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره
پام کې دا چې سبا په کابل کې د والیبال یو شمېر لوبغاړو ته د روزنې یو ښوونیز پروګرام پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبغاړو ته به تر ښوونیز پروګرام او له ازموینې وروسته د زده کړو سند هم ورکړل شي.
دوی په افغانستان کې د لومړۍ درجه روزونکو څخه ګڼل کیږي او د روزونکو صلاحیتونه به ولري.
خغلی پیمان زیاته کړه چې دغه پروګرام لومړی پړاو یو اونۍ مخکې په آنلاین ډول جوړ شوی وو او دویم پړاو به هم یو اونۍ دوام وکړي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون په پام کې لري سوپر نړیوالو سیالۍ کې د چمتووالي په هدف د انجنونو د بایسکل ځغلونې ټیم په قرنټین حالت کې وساتي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی نن ازادي راډیو ته ویل چې د اولمپیک کمیټې له چارواکو سره د لوبغاړو د قرنټین د وخت او ځای په اړه خبرې کوي. خغلی صادقی زیاته کړه چې د قرنټین هدف دا دی چې په لومړي سر کې د افغانستان د انجنونو د بایسکل ځغلونې ټیم د پاکستان د انجنونو له ټیم سره او بیا په متحده عربی اماراتو کې د بایسکل ځغلونې د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو کړي. د افغانستان او پاکستان د انجنونو د بایسکل ځغلونې سیالۍ تر راتلونکو شلو ورځو او د آسیایي هیوادونو د بایسکل ځغلونې سیالۍ په 2019 میلادي کال کې پیلېږي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې په هرات کې د انجنونو د هاندبال سیالۍ پیلېږي. دغه فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې دوه ټیمونه له هرات او یو ټیم له کابل او یو ټیم هم له غور څخه ګډون کوي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې دغه سیالۍ 15 ورځې دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې سمود وړاندې هم په هرات ولایت کې د انجنونو د هاندبال سیالۍ ترسره شوې وي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. د مازیګر څلور بجې او څلور څلوېښت او بخې څلور دېرش دقیقې ان کېدونکي د مخکې له دې چې دوه اونیز پروګرامونه درته واورو، د ازادي او اوریدونکو د مخخو خزو یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر منتخب ولس مشر ډونالد ترامپ ته ایران سره د اټومي تړون د چړلو په باب خبرداري ورکړی. جان برینان له بی بی سی سره په خبرو کې د دې موافقې د چړلو په باب خپل مخالفت څرګند کړ. د امریکا منتخب ولس مشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې له ایران سره شپږ شوي اټومي موافقې بل سره انڅېړنه وکړي. جزئیات له سالم محمد صالح څخه اوري.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینان ویلی چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د سوي موافقې سیرل به په ایران کې د سختریزو د غشتلتیا سبب سي. شغلی برینان د بی بی سی له نړیوالې څنګ سره په خبرو کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبرې سوي ویلي له ایران سره د اټومي موافقې سیرل به د امریکا د راتلونکي حکومت ناپوهي وي. غزیات کړه د چینوي حکومت غواړي هغه موافقه چې تیر حکومت تر لاسه کړي سری کړي بے سابقه کار دی. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر زیات کړه دا سیو کار د دې سبب کیږي چې ایران خپل اټومي فعالیت بیا پیل کړي او نور هیوادونه هم د دا سیو پروګرام پیل ته هڅوي. د امریکا د استخباراتي ادارې اوسنۍ مشر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې ادارې راتلونکی مشر له ایران سره پر اټومي موضوع د سوي موافقې سخت مخالف دی. مایک پامپیو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د سی آی ای د مشر په توګه اچاکل شوی دی. هغه دې مقام ته تر خپل انتخاب دوه ورځې مخکې له ایران سره پر اټومي موضوع سوي موافقه یوه غمیزه بللې وه او ویلي وه چې لیوال دی له دې موافقې شاته سي. پامپیو ایران په نړۍ کې د ترورزم لوی ملاتړی بللی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د حکومت نورو عالی رتبه چارواکو د اټومي موافقې د څیرلو او بې اعتباره کولو ژمنه کړې ده. په امریکا کې جمهوریت غوښتونکي په دې باور دي چې دغه موافقه په اوږده مهال کې د دې سبب کیږي چې ایران یو ځواکمن اټومي طاقت لرونکی هیواد سي او په میلیاردونو ډالر هم ترلاسه کړي. خو ډیموکراتان له ایران سره د دې موافقې دفاع کوي او هغې ته د امریکا او نورو متحدانو لکه اسرائیل د ګټو د تضمین په سترګه ګوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي که امریکا له ایران سره سوي موافقه څیرې کړي ایران به هم دغې موافقې ته اور واچوي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپانی یم او د نن ورځې د مخکخ خزو پروگرام لپاره مې د پکتیا یو وتل خزه درته ملمنه کړی ده. د خپل ژوند کې د خپل ځان د رسیدو ترڅنګ نور خلکو ته هم د خیریه کارونو په برخه کې ډیر څه کړی دي. دا د داسې یوې سیمې اوسیدونکي ده چې د پکتیا تر ټولو نامن ولسوالۍ ګڼل کیږي. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د پکتیا ولایت هغه ولسوالۍ ده چې نږدې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا سکوت شوه او نږدې شل ورځې پکې جګړو دوام وکړ. خو بیا هم په هغه سیمه کې دغه میرمن د نجونو ښوونځي ته لومړیتوب ورکوي چې فعالې وساتي. خو لا هم نه د بریالۍ سوې چې دغه ښوونځي فعال کې خو هڅه کې ده. دغه ښځه څوک ده؟ د جانخیل ولسوالۍ د کومې سیمې ده؟ نو له دې سره به د مرکې په ترڅ کې واورو. تاسې هم راسره واورئ. په پیل کې به اغلې ته ښه راغلاست ووایو او بشپړ ځان به راته معرفي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مانم ډاکټر شکیلا ده، د پکتیا د ولایتي شورا غړی یم. ما چې دا تحصیلات مې د لسم صنف پورې په کابل کې درس ویلی ده، هغه نه بعد زه بیا په کور کې ناستم. شل کاله زه په کور کې ناستم ځکه چې زمینه نه راته مسایده چې ما تحصیل کړی وای. بیا د هغه ځاینه چې زه مونږ کډې راغلې پکتیا ته، بیا مې خاون الیزلې وکړې چې زه یعنی ما امتحان ورکړ د شپې لیسې ته. د پکتیا شپې لیسه مې وې، شپل سینا بعد بیا ما بیا هم د خپل د خاون په کومک باندې در معلمینو و دوه کلمې در معلمینو و اوس فعلا په پکتیا پنتون کې اخیری کارم د فراغت او د کیمیا څنګه کېما او بعدن بیا د اوس هم په پکتیا کې پنتون کېما او د هغه تر څنګ زه د پکتیا د ولایتي شورا غړیتوب لرم چې هلته یعنی د ولایتي شورا کې د وکیل په اس وظیفه کوم
ډېر مننه وکیل صاحب د پکتیا د ښځو خو عموم کې ستونزې ډېرې زیاتې دي په لرو پرتو سیمو کې تاسو د جانخیلو په وضعیت لږ راته وغږېږئ په جانخیلو کې د ښځو وضعیت څنګه
نو جانخیلو کې وضعیت یعنی مخکې ښه و اوس هم ښه ده مخکې چې و ډېر ښه و یعنی د جانخیلو ښځې زه خپله په جانخیلو کې وم عملته د مونږ کور و نو زنانه و یعنی ډېر څه کارونه ما ورته کړي دي دی خپل هم یعنی همت کړی ده چې دی خپل هم کارونه کړي دي یعنی هلته چې و د میراجان احمدزی په کومک باندې مونږ هلته پروژې وړې وې چې زنانه و هغه پروژو په واسطه دی خپل کارونه کول یعنی هغه پروژې چې وې د خیاطۍ پروژې وې د سواد موزی پروژې وې او د چټکو زده کړو پروګرام نه هلته یعنی صنفونه وړی شوي و د شپږو میاشتو دپاره چې هغه صنفونه مو نو هلته مونږ یعنی ډېر کارونه کړي دي خویندې چې دی مخکې به یعنی یو کور نه به بل کور ته دی کالي وړه ګنډلو دپاره اوس هغو خپله یعنی دا ترلاسه کړې ده چې هغه خپله خپل کالي یعنی کوم خیاطي چې دی خپل د کور کالي د ماشومانو کالي هغه خپله جوړوي او بل چې دا د چټکو زده کړو پروګرام نه چې هغه صنفونه جوړ شوي چې خویندو هلته درسونه وي ماشومانو درسونه وي هغو نه اوس یعنی دومره هغو استعداد پیدا کړه چې هغه یعنی د هغو خویندو نه قبلګانې دي اوس په همغه یعنی کلینیکو کې کار کوي په خپله په ګردیز کې کار کوي د ما نمونه د ما دوه لورګانې دي چې دوه لورګانې مې دي دواړه اوس قبلګانې دي یو په جانخیلو کې ده هغه د نرګسی کلی ورته وایي همالته ده او یوه لور مې دلته چاراسیا کې ده نو یغو د جملې نه دا دوه کسان دي اوس هم مونږ ډېری خویندې دي چې هغه هلته یعنی معلمینې دي په کور کې معلمي کوي خو واړه واړه ماشومانو ته درس ورکوي که په مکتب کې نه وي هغه اجازه نه لري هلته په کورو کې مرتخي خو مکتب کې مشته خو هغه مشکل دغه ده چې زنانه معلمانې نشته او څوک اجازه هم نه ورکوي چې هلته دی درس وایي خو په هغه کورو کې چې دي په کورو کې درس وایي نو مخکم یعنی وضعیت خو اوس هم وضعیت ښه ده
وکیل صاحب تاسو په خپل په جانخیلو کې د نن نه دیار لسکاله وړاندې سکله د چټکو زده کړو پروګرام جانخیلو ته درته تاسو څه وکړل څه لامل سول چې جانخیلو ښځو وضعیت تغییر پیدا کړ د طالبانو د نظام نه وروسته
مننه دا د ما په کومک او د میراجان په کومک زه خپله یعنی هغې هدایت راکړه زه کور په کورو ګرځېدم او کومې خویندې کومې میندې چې یعنی خپلې لورګانې نه پرېښودې د هغو سره وغږېدم د هغو سره مې یعنی غونډه ونیوله یو کور هم انتخاب کړ هغو سره وغږېدم د هغو پلارانو سره ورونو سره وغږېدم نو هغه خویندې چې کومې خویندې یعنی کومې چې یعنی تنګ نظرې وې خپل ماشومان نه پرېښوده هغه خپله مجبوره شو چې هم پکې کېنوي او هم خپل اپ کې کېناستې کومې چې کم څه نه وي هغه خپل هم په هغه چټکو زده کړو کې دی تحصیل وکړ نو د مونږ د ما هلې ځلې دغه وې چې زه کور په کور وګرځېدم هرې خور هرې پلار سره ما خبرې وکړې نو هغو دا وکولی شو چې خپل ماشومان راولي هلته کېنوي
دا اوس تاسې د دغه تغیر احساسوي په جانخیلو کې چې تاسو څومره کار کړی د دې نه څومره لذت وړی
نو ولې نه ما چې کوم کار کړی دی د هغه نتیجه زه ګورم ما چې کوم کار کړی زه ګورم چې هغه خویندې چې هغه مخکې ما الزلې کړي دي چټکو زده کړو کې درسونه ویلي دي هغه اوس کولی شي چې نورو خویندو ته نورو یعنی ماشومانو ته دغو ته درسونه وښي په خپلو کورو کې نو نتیجه همدغه نتیجه ده چې زه په خپلو سترګو ګورم او کومې پروژې چې هلته مونږ تطبیق کړي دي هغه پروژې هم زه په خپلو سترګو ګورم چې یعنی یوه خور به بلې خور ته احتیاج او اوس هغه هم احتیاج نه ده خپل هم کالي جوړوي خپل ځان ته خپل ماشومانو ته یې جوړوي د بلې خور سره هم همکاري کوي
دا اوس نور د تاسې هیله توقع چې د سیدی جان خیلو د ښځو د پرمختګ دپاره یې وکړي؟
زما هیله او ارزو دغه ده چې باید نور هم د پرمختګ وکړي، نور هم پرمختګ وکړي، یعنې چې هغه مخکې وخت کې چې و هغه نه باید د نوره پیشرفته شي. د دې دپاره باید ښې ښې پروژې وړی شي او د دې دپاره باید ښه ښه یعنې دا کورسونه ورته ایجاد شي چې دی باید هلته درسونه ووایي چې هغه یعنې د خپل د کور د ماشومانو مزه د خدمت خو وګرځي.
وکیل صاحب، که پیغام دې راسره شریک کړي د پکتیا د ښځو لپاره او خاص ډول د جانخیلو
په عموم کې د پکتیا ښځو دپاره هغه کومې خویندې چې یعنې تعلیم یافته دي په کورو کې ناستې دي، د هغو نه ما هیله دغه ده، د هغو ورونو نه د ما هیله ده چې هغه خویندو ته چې کوم تعلیم یافته دي دی یعنې دومره تکلیف ایستلی ده، دومره ځانونه هغه کړي دي، یعنې درسونه یې ویلي دي، نو ایمانه ارزو ما ارزو دغه ده چې هغو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د ما غوندې یعنې ځانونه کاندید کړي، معلمانې شي، مثال موسساتو کې کار وکړي، نور څه کارونه چې دي یعنې د اسلام په چوکاټ کې دی هغه کارونه مخته یوسي، نو بیا خصوصا د جانخیلو هغه خویندو ته هغه ورونو ته د ما هیله ده چې یعنې دومره هم تکلیف وویسته، د خپلو خویندو سره هم کار وکړه، هغه یعنې باسواده شوې، ښه داسې تجربه کارې شوې، نو هغو ته باید اجازه ورکړي چې هغه راشي یعنې د خپلو ورونو سره په هر دفتر کې چې هر ارګان کې هر اداره کې باید اوږه په اوږه کار وکړي.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دی لپیل کو د نن خبرونه کې هم د دوستانو ګډ شمیر پیغامونه را رسیدلي، وګورو چې دوی کوم موضوعات موږ سره شریک کړي دي.
زه محمد رضا د غزنی ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زه د افغانستان د دولت نه دا غوښتنه لرم چې د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز باید د هیواد لوی دوسیه وڅېړي، لکه د کابل بانک او همدارنګه نورې غټې دوسیه. دوی وړې دوسیې څېړي او په هغو باندې وخت تېروي. مننه.
هلو، السلام علیکم. زه مختار د کندهار څخه خبرې کوم. په کندهار کې چې لوړ پوهې چارواکي وایستانه یې در سره ملازم چوکي چاته نه کول کېږي، او که چېرې تاسو سره د کندهار نماینده په دې باره کې معلومات وکړي او بیا په ازادي راډیو کې نشر کړي ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه د عمر نه د ازادي راډیو ته کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. بل سلامو د غکم غګونه چې تاسو د مسلمانانو ستروي، آیا دا چارواکو ته رسیږي کله مسخت خلکو نه اخلي دنیا ته اوروي؟ که چې د چارواکو ته رسیږي چارواکي ولې عمل نه کوي؟ والسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوهاب لوګر نه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د دستکل صحینه یما پیغام دا د نماته یا ملي په وستون ته یمنګ لکې جوړ کړی دی. مقصد تل متر منځقه پاتې ده د کاریز او د لکې تر منځ تل متر منځقه خپل پاتې ده. د دې خپل نو وس مونږ ته شګه راځي، مونږ په کې خلاص ټول هغه ځای تر سره نو ستر ځای مون نه راځو و شګه راځي. د مونږ په کې ټول شو ګوري ګونی ولې دی دغه کېدلای شي چې نه شي کېدلای شي دغه دغه یو سل متر منځقه نور مونږ ته جوړ کړي یا چې نور ته د مونږ جوړ د خالي د سل متر منځقه پاتې ده. یو چارک شګه چې د لکې په اخی دی ورغړې پته ته مقصد دغه دغه دماغ وختنه د یو کیلو شګه او چې د ورغړې بو د لکې په اخی دی او د دې مونږ وطن چې د غرنۍ د هر وخت دونه کې باران او چې لا راځي د خپل کې شګه واکه هغه چې مونږ کاری زره خو دې کو دغه شګه او ریګونه پټه تر بادي دا اصل متر منځقه کې د مونږ ته پای پوه چې یاد دغه راته پوښ کې دغه مونږ دی غږ ضرورت دغه د ازادي راډیو کارکونکو دی نما دفتر سره وګیږي چې دا اصل متر کار پیسې تاسو لري که نه لري چې مونږ سره کومه کوچی نورم په مخه ښه.
د کونړ د ولایت نه تاسو سره خبرې کوم. زما نوم طیب دی. زما دا غږ په کونړ کې ولسی جرګې ته او ډاکټر صاحب اشرف غني ته ورسول د کونړ مارګونو ریاست چې دی دا په فساد کې ډوب دی، د غریبو خلکو کار نه کوي، او چا واسطه هغې والا تېری، یو یو څو روپۍ ورکړي هغې والا تېری، یو کوم بیچاره خلک چې دي د هغې والا نه تېری، او بل دا چې پیسه دی چې ما سره ډېره ټګي او برګي کړې ده، زه ډېر زخمي شوم، زما پیسه دي نیمه لیکلې ده، بعضې چې خلک دي چې معمولي شانګري ډېرې هغې پیسه دي پوره لیکلې ده، دغه دوه غوښتنې زما دغه دا په کونړ د ولسي جرګې کسان کابل کښې د هغې سره شریکه کوي، دا د کونړ دغه مارګینو چارواکي چې دا فساد کې ډوب دي، باید دا برطرفه شي او نوي کسان په کار وګمارل شي. زما دا غوښتنه عاجل ورسوي تاسو، تاسو څخه ډېره مننه او سلام.
السلام علیکم محترم اجمل تورمان صاحب او ښاغلی تارور شان، تاسو د ازادي راډیو محترم کارکوونکو اوریدونکو ته مې هیلې او احترامات وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال لزین د هلمند باغران ولسوالۍ د مرکز درې اوسېدونکي. د هلمند دغه اوسنۍ بدمرغه جګړه چې 19 کاله کېږي په ډېر شدت سره روانه ده، زموږ مظلوم او محکوم ولس یې بېشي د ژوند څخه بېزاره کړی دی. زموږ په زرګونو ځوانان، ماشومان او تورسر یا د ناټو او ایساب په ړندو بمبارو کې ووژل شول، یا د دولت او وسلوال مخالفینو تر منځ په خپلمنځي جګړو کې تلف شول. دې له اټوم بم څخه د نړۍ زیاتې وسلې زموږ په بېګناه او بې دفاع خلکو استعمال شوې او وازمول شوې. دلته د هلمند د اوبو او معدنو پر سر جګړه ده. دلته د نړۍ د استخباراتو او بدمتو ګاونډیانو مداخلې دي. د مخدره موادو نړیواله مافیا حاکمه ده. د هلمند اوسنۍ بې کفایته محلي اداره د هلمند لویه جغرافیه چې 6000 کیلومتر مربع مساحت لري نشي کنټرولولی، د ولس غوښتنو او ستونزو ته رسیدګي نشي کولی. همدا اوس په شمالي هلمند کې هیڅ نوه دولتي خدمات نه عرضه کیږي. زموږ د بچانو پر مخ د علم او پوهې دروازې بندې دي. روغتیایي او مخابراتي اسانتیاوې په ټپه ولاړې دي. سړک نشته، برېښنا نشته، زراعت او مالداري د صفر سره ضرب ده. ځوانان مو ټول په جګړو کې ووژل شول، کوم چې پاتې دي هغوی په مخدره موادو معتاد شول. زه د همدې قرباني سوي سیمې د ځوان په حیث د جلال ماب ولسمشر غني څخه دا پوښتنه کوم چې آیا متوازن انکشاف، عدالت او انصاف همدې ته وایي؟ مساوات او برابري همداسې وي لکه څرنګه چې لبنانی شوروي اتحاد وروستي جمهور رئیس ګورباچوف د افغانستان جګړه په هغه وخت کې د شوروي لپاره په وینو لړلی تپ او ناسور بللی وو؟ نو زه په اوسني وخت کې د هلمند دغه ناپاک د افغانستان لپاره په وینو لړلی تپ او ناسور بولم. تر څو چې دغه په وینو لړلې ټپ او ناسور تداوي نه شي، نو افغان وجود به هېڅکله د راحتۍ او آرامۍ احساس ونه کړي. نو بنا د دغو ټولو ستونزو او ترخو واقعیتونو ته په کتو سره، یوازینۍ معقوله او مشروع حل لاره او زموږ د مظلوم او محکوم ولس یوه جدي غوښتنه همدا ده چې شمالي هلمند جلا ولایت شي او حق اقدار ته ورسیږي. دغه نو تاسیسه ولایت چې مرکز به یې مساکلاوي، بغنۍ، باغران، نومیش، نوزاد، واشیر، سنګین او کجکۍ، دا به یې مربوطې ولسوالیانې وي. هم د نفوسو په لحاظ تر 1 میلیون زیات نفوس لري، هم د مساحت او جغرافیې په لحاظ چې تر 6000 کیلومتر مربع زیات مساحت لري، هم د منابعو په لحاظ، هم د تاریخ او مدنیت په لحاظ د دې وړتیا لري چې نوی ولایت جوړ شي. د افغانستان د اداري واحدونو د قانون مطابق هر څه دې ته جوړ دي چې جلال ماب ولسمشر غني د منظوري فرمان ورکړي. وسلام، په احترام زما پیغام ضرور نشر کړي محترم ورون. وسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. دغه وروسته پیغام چې کوم یو په هلمند ولایت کې د بیلابیل ستونزو په اړه یادونه پکې شوی و، و مختل چې همدغه موضوع د هلمند ولایت د والی د ویان عمر زواک سره شریکه کو. لنی کمرغه اړیکه مور سره روغه شو او خاغلی زواک دغه ستونزو په اړه راته وویل.
تاسو معلومه ده چې د هلمند په وروسته کې لایوی وخت وسلوال مخالفینو په جنوبی او شمالي ولسوالۍ باندې ډېر فشارونه وارد کړل، او دغه ځای په غوساحو کې دني مکتبونه، سرکونه وران شول، مکتبونه لمن زولاړل بند شول، او د صحت کلینیکونه تا په ولسوالۍ کې او په ساحو کې بند شول، او یا هم د غوی کلینیکونه تخریب شول. د ماینونو له کبله چې وسلوال مخالفینو کې ښودلی وو، د مخ له وخت نه هم هڅې شوي دي، کوششونه شوي دي تر څو هغه ستونزې او مشکلات چې په بیا رغونه، بیا جوړونه او ترڅنګ معرف صحت کې پرې کې چې موجود وي، د هغو د حل ځلو لپاره، د هغو د حل لپاره هلې ځلې شوې دي. د مرکزي ادارې سره خبرې شوې دي، مرکزي حکومت سره په دې باندې کار شوی دی. هو، د دې ټول د حل لپاره بیا هم موږ تر هغه حده باندې چې توانېدلې یو هغه ستونزې مو ورته حل کړې دي. خو دا منو چې مشکلات به وو په دې برخو کې موجود به وو، خو د مشکلاتو د حل لپاره موږ خپل اقدامات کړي دي تر ډېره بریده باندې، چې د معرف یا پوهنې په برخه کې هغه ستونزې او هغه مشکلات چې د شاګردانو، هغه ستونزې چې د ښوونکو، یا هم ترڅنګ یې د په ټول هلمند کې د ولس پر وړاندې په معرف کې پرتې دي، د هغو د حل لپاره خپلې هلې ځلې او اقدامات وکړو، او تر ډیره د مکتوانی دلیو چې د ته د پای ټکې کېږي حالې ځلې شوې دي، مګر تر ډیره د هغه ځلې چې موږ ولایت مقام ادارې کړې دي به هم د هغه ځلې پر ورسته کې د جنگونو لکابلت چې وسلوال مخالفینو په غزا باندې باندې بریدونه کړی دي او بیا هم د مینونو د شخصولو لکابلت هغه ساحو کې دغه حالې ځلې به د خاورو سره سم شوې دي او هغه ځایونه به ته خوندې تړل شوې دي یا تخریب شوې دي او بیا هم شګدانو په مخ باندې تړل شوې.
زوکس تاسو ویل چې کارونه شوی ولولې هغه نامنې غواخړي دي دغه کارونه څه تضمین موجود دی چې مثلا کوس بیا کارونه کیږي نوې هڅې ورته پیل شوې دي سبا دا بیا هم نامنې ونه غواخي؟ آیا د المان د امنیت لپاره چې هغه تاسو خبر په استناد هم چې لمړنۍ شرط دې څه شوې دي اوس مهال د المان امنیتي وضعیت په څه حالت کې ده؟
موږ د هغه ساحو کې چې هغه ځینو کې وسلول مخالفینو کوم بریدونه کړي دي او یا سم کومې ساحې یا ولسوالۍ د ولسوالۍ ساحې د وسلول مخالفینو تر کوښښ لاندې راغلي دي، په دې باندې هم اوس کار روان دی. نظامي برخې ته اولیت ورکړل شوی دی، حالات په نظامي برخه باندې فعلا ډېر کار روان دی. هغه ځای کې اوس عملیات روان دي، هغه عملیات چې لومړی پړاو یې پای ته رسیدلی دی، ښاري کمربند ټول ساحه مستحکم شوې دي چې ښار ته کوم خطر مواجه نشي، او د دې ترڅنګ اوس د ولسوالیو د جنوبي ولسوالیو او وروسته د شمالي ولسوالۍ لپاره هم اقدامات نیول شوي تر څو په دې برخه کې د افغان مسؤلینو لپاره څخه د افغان ځواکونو د ټولو مسؤلینو رتبه چې خپله پراس کې جناب ولی سي دي چې د هغو په حلو ځلو باندې تر څو نظامي حالات ته خاصه پاملرنه د مرکزي ادارې هم همدغه ده چې باید په نظامي برخه کې اولیت تر هر څه مهم دی، ځکه امنیت د خلکو لپاره مهم دی او په ژوند کې مهم رول لري چې خدای نه خواسته خلک د مشکلاتو سره مخ نشي. په دې باندې اوس کار روان دی، ان شاء الله حل ځلې به کیږي چې مرکزی ادارې سره کوم مشکلات وي هغه به رفع کیږي، یا په پولیسو یا په نورو پرسونل نظامي کې مشکلات وي هغه ته به د پای ټکی ایښودل کیږي، چې په دې هم اوس کار روان دی.
د هلمند والی ویان عمر زواکو چې د اوریدونکو د پیغام په جواب کې څرګندونه کولې. قدرمن اوریدونکو لدې سره بیا هم د پیغامونو ورشو ورزو پیغامونو ته.
السلام علیکم، زه همایم همت زبد ولایت نن تاسو ته ځم تر هر څه نمسکي د ازادي رادیو ټول محترم او اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکهلی وړاندې کوم. وروسته می خواهش تا دی چې د لوړپو چارواکو څخه د رئیس جمهور څخه چې په زابل کې د دیاري او د خغو دمو چې دا به بندو کم پروژه عملي شوی دی، دغه کچيري ورڅخه شروع شي نو ډېر شي، ځکه چې د داجنې پر رسیدو سره صنعت څوبه کچيري په دغه کوچ پیدا شي هغه براوږر ډول شي، ځکه چې د وبو صفه ډېر چې څه د پزابل کې خلک به شرم په وبو سي به حیران سي. د چیر کال په وایسته هم پر رقم کچيري دغه کال هم جریان پیدا کی، فکر نه کوم چې خلک به شرم وبو پیدا کی. نو دا کومه پروژه چې دلته عملي شوم منظور شوی ده، دغه د توري د غونډي د بند په نامه باندې دي، دغه کچيري وترل سي نو دغه د ژمي پر رسیدو سره به دغه اوبه راوګرځول سي، او کچيري کار شروع نه سي دغه ژمي هم کچيري دغه ستیر سي نو دا اوبه ولاړ سي. نو فکر کوم چې پر خپل کال کې به خلک د ډیر ستونزو سره مخامخ شي، دغه د زبل ولس او ډیر زیات باغونه به وشي سي، ډیر زیات خلک توانیان سي. نور موخ نه زه کوم، السلام علیکم.
الو زه شکلایم دغه دی زما د دغه چې په غنې صاحب د اجرایه رئیس دا غوښتنه ده چې له معنا چې په لاندې وخت کې به په دا ټول احساس معنا برخه ته غشي را دي، خلک یې سنجر کړ، خلک یې دغه کړ چې در دا وسه پورې د دې دوم کال دریم کال څوم کال دې در دا وسه دې کوم ولایت وو ته کوم سارا او کوم دغه ته برخه کړی کوم د غتار صاحباتي ورته دغه چې د هغه په برخ سره د دی ولمز د کم دولت سره او د کم دولت سره اوس دی د کم دولت سره اوس دی ګرد په هغه تور شپو کې شپې سبا کې. سلام علیکم.
سلام علیکم. دا عرفان لار پاند زبر ولایت نه خبره کوم، زمیراله یو شی ملاکی د حکومت کې موږ سره مرسته وکي، ملاکه شی لای په بازار کې بیکاری ده، نه د مزدورانو کارونه شته، نه د موټرو کارونه شته، نه په افریقه شته، نه حکومت موږ سره یو کومک کړی ده، دغه ډالرې راځي دانه ته ذخیره کوي راویه باسي دا زمی راوی دلته کارونه پې وکړو ته وږې دا یو لاک پلار تلا سره ځانې نهشته وسلان. ازادي راډیو څه ډېره مننه.
قدر من اوریدون کو دا ودا ازادي او اوریدون کی د نن ورځې خبرونه چې تاسو اوریدله لدی سره تاسو خبرونه کوربا اجمل تورمان لته اجازه غوړي تربل مو پلو یو بخون کی خدای سپارم خبر رسوله
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5